کسان په انساني بنیادونو پر خوده شوې دي. دا کسان 13 دسمبر مېش کې د تاجکستان پولیسو سره نږدې د افغانستان په شمال کې طالبانو نیولې و. امریکا وایي لیبیا کې یو اسلام پاله سخت دریځه وسلوال مشر مختار بل مختار په هوایي حمله کې په نښه کړی دی. بلخوا لیبیایي چارواکو ویل دي چې دغه کس د څو نورو ملګرو سره وژل شوی دی. او د امریکا پوځ وایي د امریکا په مشرۍ ځواکونو د عراق په وو ښارونو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر اهدافو 12 هوایي بریدونه کړي.
لاند خبرین هم د بشری ګواښ نه واورېدل. او اوس د پاکستان د کورنو ور وسپانو د اداریو تفصیل به رابی اکرم خان وړاندې کوي. جنگ رسپانې اسلام آباد سره نږدې د یوې جاسوسي شبکې په اړه چې کوم رپورټونه راغلي دي د هغې په اړه یوه اداریه خپره کړې ده. دغسې مشرق رسپانې د خیبر پښتونخوا د بجټ په اړه اداریه خپره کړې ده. تفصیل درته د رابی اکرم خان وړاندې کوي.
جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي اسلام آباد سره نږدې په اډیاله روډ ګلشن آباد کې د جاسوسۍ د یو لوی نیټورک انکشاف شوی دی. د استخباراتي ادارو په کاروایۍ هلته ریډار سره سره د حساس جاسوسۍ جدید آلات ترلاسه کړی شوي دي او 15 کسان یې نیولي دي. ادارې لیکي اګرچې په فوري توګه د هندوستان استخباراتي ادارې نوم نه دی اخیستل شوی، خو د دې د ملوث کېدو امکانات زیات موجود دي. ادارې په وینا انتهایي حساس علاقه کې د جاسوسۍ د مرکز سره یو طرف ته جی ایچ کیو ده، بلخوا د میال ایئر بیس، زرار کیمپ او ډیر جیل نه علاوه نور حساس تنصیبات هم دي. ادارې وایي دا خفیه مرکز لټولو نه پس دا امکان نشي رد کېدی چې داسې نور خفیه مرکزونه د ملک نور سبو کې هم جوړ کړی شوي وي. وایي چې په فوري توګه غونډمل کې د داسې خفیه مرکزونو معلومات وکړی شي، او څنګه چې د ګلشن آباد دا خفیه مرکز ختم کړی شو نو په نورو علاقو کې د هم سرچ آپریشن وکړی شي. مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا بجټ لا نه دی راغلی او روژې میاشت کې 4 ورځې پاتې دي، خو په صوبه کې د ګرانۍ یو طوفان دی او په خاص توګه د پېښور ولس لپاره د امروزه شیانو نرخونه زیات شوي دي. ادارې زیاتوي د سبزیانې او میوې د بهر ملک نه خونه راځي یا کسین او پنجاب صوبې نه هم راځي، نو هلته داسې څه دي چې نرخونه اسمان سره خبرې کوي. ادارې په وینا صوبایي حکومت له په فوري توګه د دې نوټس اخیستل پکار دی او تاجرانو سره د مشاورت د لارې دې په ګرانې کابو موندل شي. ادارې لیکي د خیبر پښتونخوا خلک د روژې او مونځ لپاره په خاص توګه پابند ګڼل کېږي، نو بیا ورسره دا نه ښایي چې د روژې میاشتې راتلو سره دې نرخونه اوچت کړي. علما کرامو له پکار ده چې ګرانې رجحان ختمول لپاره د کار وکړي. آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا سرکاري هسپتالونو کې هر مریض سره صرف د کوره یو تن د راتلو فیصله شوې ده. دا فیصله په دې وجه هله صحیح کېدی شي چې هسپتالونو کې مریضانو ته د خدماتو فراهمۍ لپاره څه نظام وي. زموږ په سرکاري هسپتالونو کې ویلچیرز او ټرالیانې نه وي. خپل خپلوان خپل مریضان اوچتوي، دوایانو ته خپلې منډې وهي، نو ښه به دا وي چې یو انتظامي فیصله کولو نه مخکې حقایق په نظر کې وساتل شي او پابندۍ نه مخکې وړومبۍ د خدماتو فراهمۍ دې یقیني کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
مشال لیډیو تاسو ته د نیشن ورځپاڼه لیکي په بلوچستان کې د بلوچو پښتنو له بهر څخه د صوبې ته د مزدورۍ لپاره د ورغلو خلکو وژنه روانه ده، خو د دې هیواد حکومت او عدلیې پې سترګې پټې کړي دي. البته د صوبې خلک یې ډېر له ویرې سره مخ کړي دي. بلخوا رایټرز خبري اجانس لیکي د افغان پولیسو په نظام کې د درغلیو په اړه د رپورټ راتللو وروسته د دې هیواد ولسمشر اشرف غني هغه دریځ پیاوړی شوی چې وایي پولیس ته د تنخواګانو ورکولو فنډ دې له ملګرو ملتونو دوی تا ورکل شي. د دواړو مقالو غټ کې درته اصرار علم مومن وړاندې کوي.
د نیشن ورځپاڼه لیکي په بلوچستان صوبه کې د وینې تویدل د ودرېدو نوم نه اخلي. په خوزدار کې د ډلهیز خبر پړه د لتی پلټنې په خاورو کې دفن شوې، او تر دې پورې چې د هیواد اعلی عدلی هم د لادرکه کړل شوو بلوچانو یا د دوی په ډزو د وژل شوو کسانو په اړه تحقیقاتو کې دلچسپي اخیستل پرېښوده. همداراز یو شمېر پیښې لکه د مستونګ په سیمه کې د پښتنو وژنه، په کوټه کې د هزارګانو هدفي وژنه، او په پښتون آباد کې د بلوچ وسلوالو لخوا په بېګنا مزدورانو او پولیسو خونړي بریدونه او داسې نورې پیښې که څه هم حکومتي چارواکو له پامه غورځولې دي، خو عام ولسي وګړي یې په اړه ډېر فکرمند دي. خلک پر دې پوه دي چې په کوټه او اسلام آباد کې د چارواکو د بیانونو برعکس په بلوچستان کې ناسم او خطرناک کار روان دی. په بلوچستان کې سیاسي او پوځي شخړې وروسته له هغې راپورته شوې چې د بلوچانو خپلواک ریاست قلات د طاقت په زور پاکستان کې شامل کړل شو، او له دې وروسته د سیمې د خلکو د ګیلو د ختمولو د مسلې د سیاسي حل راوستلو لپاره هیڅ ونه شو. پر دې سربیره فوجي ډیکټیټرانو هم په ملک کې د باثباته او پر امن جمهوري حکمرانۍ په پرمختګ کې هیڅ دلچسپي ونه ښوده. بلخوا چې کله هم د قبایلي بلوڅو سیاسي ناارامي په وسلواله مبارزه بدله شوې، نو حکمرانانو د هغې یوازنی حل د پوځي عملیاتو د لارې لټولې، خو له پوځي عملیاتو سره یاغیتوب هم رامنځته کېدای شي. له بده مرغه په بلوچستان کې تر دې دمه شاوخوا څلور وارې پوځي عملیات ترسره شوي دي. بلخوا د رایټرز خبر ایجنس په یوه لیکنه کې راغلی دي، افغانستان له ملګرو ملتونو سره د پولیسو د تنخواګانو په یو فنډ په جنجال کې دي. دا د هغو مرستندویو لپاره سرګردانی ده چې له افغانستانه په لاس اخیستو کې زړه نازړه دي او غواړي چې زر تر زره د دې هیواد د پولیسو نظام له درغلیو پاک شي. په مقاله کې راغلی دي د افغانستان غربي اتحادیانو ته تر ټولو غټ ستونزمن او د زیاتې خرچې کار افغان پولیسو ته له سره نوې بڼه ورکول دي. د ملګرو ملتونو لخوا د افغان پولیسو په څانګه کې د درغلیو په اړه د رپورټ راتلو وروسته د یاد ادارې او افغان حکومت ترمنځ شخړه زیاته شوې، او کچېرې دغه مسله د روانې میاشتې تر پایه پورې حل نشي نو د څه باندې یو لاک پولیسو تنخواګانې به بندې شي. البته پولیس دا تمه لري چې تنخواګانې به اخلي، او په کار هم ده چې د دوی مورال لوړ وساتل شي، ځکه چې پولیس ځواک د امنیت لپاره ډیر مهم دی او په خاصه توګه په داسې وخت کې چې زیاتره نړیوال ځواکونه له افغانستانه وتلي او پولیس د طالبانو پر وړاندې په مبارزه بوخت دی. په لیکنه کې راغلي دي د کال 2001 راهیسې د ملګرو ملتونو له فنډ څخه د څه باندې $3 اربع خرچې باوجود له افغان پولیسو د درغلیو او بدنظمیو بد نوم نه دی تللی. که څه هم ځنو چارواکو هڅه وکړه چې د پولیسو په نظام کې د درغلیو په اړه د ملګرو ملتونو د رپورټ نه په ډاګه کولو سره خپلې ناکامۍ پټې کړي، خو داسې ونه شو، او له دې سره د افغان ولسمشر اشرف غنی هغه دریځ ته تقویت ترلاسه شو چې وایي د پولیسو د تنخواګانو فنډ دې حکومت ته ورکړل شي.
دا مشال ریډیو ده.
د ایکسپریس ټریبیون رسپانې په اداریه کې راغلي چې په سکولونو کې استادانو ته د وسلو ساتلو حکم کول مناسب خبره نه ده. اوس ثابته شوه چې د تشدد خلاف جنگ کې خلکو ته د وسلو ساتلو یا تشدد ترغیب ورکول لا نور خطرناک دی. زموږ همکار منور شاه درته د دې ادارې مهم ټکي وړاندې کوي.
دی ایکسپریس ټریبیون رسپانه خپل د اداریه کې لیکي چې د وسلوالو بریدونو نه د سکولونو محفوظه کولو مطلب دا نه دی چې ماشومان او استادان دې لا د نور خطر سره مخ کړي شي. په کار دی چې سکولونه نه یوازې د وسلوالو بلکې د وسلو نه هم لري وساتلی شي، یعنی د تعلیم مقصد خپل نوي کلته د امن او پرمختګ درس ورکول وي. ورسپانه وایي چې د انساني پرمختګ سره تعلیم د امن او بشر دوستۍ وسیله ګرځېدلې ده، او هر قام هڅه کوي چې خپل ځوانانو ته د همدې لارې تعلیم او تربیت ورکړي. خو ممکنه ده چې په پاکستان کې موجوده واکمنان د تعلیم په اړه جدا نظر لري، چې له وجې یې د سوات منګورې په یو شخصي سکول کې یو 12 کلن ماشوم د خپل استاد نه په غلطۍ په ډز ولګېده او ژوند یې د لاسه ورکړ. ویل کېږي چې دغه استاد خپله تمانچه صفا کوله. د ورځپاڼې په وینا پوهه خلکو له د وړاندې نه د دغه ډول حادثو اندېښنې لرلې، او له همدې وجې یې ویل چې د سکولونو د حفاظت لپاره استادانو ته د وسلو ورکول د امنیتي مسلې حل نه دی. خو صوبایي حکومت د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید نه پس ویلي وو چې دوی ټول سکولونو ته حفاظت نشي ورکولی، نو ځکه غواړي چې د سکولونو استادان هم په دې کې شامل کړي. خو په دغه وخت کې مرکزی حکومت ته پکار وو چې په دې مسله کې یې مداخلت کړی وي او د دې فیصلې مخه یې نیولی وي. اوس د دې پېښې نه پس به له بده مرغه ماشومان دا فکر کوي چې تعلیم د مرګ سره لوبې کول دي، بلکې د هیواد په ځینې برخو کې خو دا خبره هم سمه ثابتېږي. ورځپاڼه د خپلې ادارې په آخر کې لیکي اوس هم وخت شته چې خپل نوي نسل ته د امن په ماحول کې د تعلیم تر څنګه د سولې او انسان دوستۍ سبق ورکړل شي، او په دې لړ کې بنیادي او اولنۍ خبره دا ده چې د سکولونو او ماشومانو په چاپیریال کې وسلې نه وي. دا راز خپل نوی کول د ترهګرۍ پر ضد جنگ ته راخکل نه دي په کار، بلکې تر کومې چې ممکنه وي په کار دي چې صوبایي او مرکزي حکومتونه دا یقیني کړي چې خپل نوی کول د جنګونو او نفرتونو نه محفوظ او لري وساتي. دا یوازنی لاره ده چې د هیواد راتلونکی روښانه کولی شي.
د منور شانه تاسو د ایکسپریس ټریبیون رسپانې د ادارې مهم ټکی اوریدل. اوس بلال شو خیبر ایجنسی ته. د خیبر ایجنسی د باډی شلوبر کوم بې کوله شوي خلک وایي چې خپلې سیمې ته یې ستنېدل پیل شوي دي، خو د بد امنۍ او پوځي عملیاتو له امله یې کورونه، تعلیمي ادارې او د صحت مرکزونه وران شوي دي او دغه ټولې اسانتیاوې دې ورته بیا ورکړل شي. خو بیا د قبایلي سیمو د قدرتي آفتونو د نظم اداره اف ډی ایم ای وایي چې دوی د نړیوالو امدادي ادارو په مرسته د باډی د بیا بحال لپاره یو پلان تیار کړی دی. تفصیل درته فرهاد شینواری وړاندې کوي.
د خیبر ایجنسی د باړې د شلوبر قوم د بې کورشو خلکو د ستنېدو لړۍ دوام لري، خو دغه خلک وایي چې د ستنېدو په مرکزونو کې د اسنادو او سامانونو په ترلاسه کولو کې د یو لړ مشکلاتو سره مخ دي او په شلوبر کې د جګړو او پوځي عملیاتو په وخت د دوی کورونه او د صحت مرکزونه ویجاړ شوي دي او د اوبو نظام هم متاثره شوی دی. اوس حکومت له پکار دي چې دا هر څه بحال کړي. په دې حکلا د شلوبر سیمې او تن محمد خان پردی مشال ریډیو ثوای
چکم د اندرا سټارټ شوی دی، موږ واپسی کوو اندراج کوو. موږ لډیر مسالې دي لکه پاغه کې مسالې دي چې موږ ته دلیارو مسالې دي، ترانسپورت نشته، دلته سکولونه ویرون دي، کورونه د خلکو ویرون دي. دې وجنه موږ د حکومت نه چکم دي مطالبه کوو چې دا چکم دي موږ ته بحال کړي شي او موږ ته چکم دي هغه سہولتونه ورکړي شي چې هغه زموږ ضرورت دی. 24 غنټه کې چکم دي هغه موږ په کور باندې روچی ویل چې دلته چې بیلون او به هر څه چې اسپتالونو ټولو مسالې دي لیارې بندې دي چې کومې لیارې وي هغه ویرونه شوي. نو دغې وجه نه موږ د حکومت نه مطالبه کوو او موږ ډېر خوشحولي به خپلې علاقې ته چې سړی راواپس شي، نو هغې وجه نه بس.
او د شلوبر یو بل تن الف خان پردي هم د خپل اوسني حالت او ستونزو په حق لږ وویل.
نو خلک په داسې حالات کې دي چې دلته بجلی نشته، اوبه نشته، روژه رو بند رو روانه رو هغې پوره چې کوم دی موږ سره هیڅ اقدامات نشته رو. نو بس صرف انټرویو د خلکو نور د خلکو چا کورونه ویرون وای چا چه شی ویرون، خو خپل حالات کې هیڅ هم نه پاتې شوي. تاسو خپل هم وویل چې یعنې شپې ګوهوله وشول په یو نیم کول کې چې کوم دی هر څه تبو کېږي، لکه فصلونه موږ ته بو شول، هغه ونې هم تبو شوې، د پلو نیکه د وخت ونې وي هغه دې موږ چې کوم دی وچې شول. همدغه نه چې اوبه نه وي، ټویلونه اوبه هم روبندې بند شوي، بجلی نشته رو. نو موږ د حکومت نه دا بھرپور توقع او خپل هغه کو مطالبه کو چې موږ سره چکم دی په هر یو کې سم چکم دی مالی مرستې هم وشي او چکم دی د خلکو حوصله زیاده پر چکم کورونه یې روزه راوونه او هغه د وکړی شي.
د باډې شلوبر کوم د خلکو د ستونزو په حق له مشکله د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ډی ایم ای ډایرکټر اپریشنز فرمان علي خلجي سره رابطه وشوه. نو دوی وویل چې د شلوبر په لسګونه کورنۍ ستنې شوې دي او اف ډی ایم ای د نړیوالو امدادي ادارو په مرسته هڅه کوي چې په باډه شلوبر کې دننه هم ورته د صحت، تعلیم او د کورونو اسانتیاوې ورکړي. په باډه کې خو شش پکاله د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات وشول، خو اوس په دې وروستو کې د وسلوالو نه پاکه کړه شوې ده او د بې کوره شو خلکو ستنېدل ورته پیل شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال لیډیو تاسو اوریدونکو، اوس وخت شوی دی د اونیزې خپرونې د تاریخ پاڼه. نننۍ خپرونه د پېښور په تاریخ جوړه شوې ده. د دې خپرونې کوربه خالد خان دی. نو راځئ چې واورو چې په دې خپرونه کې کارپوهان د پېښور په اړه څه وایي.
ګران اوریدونکو، تیر اونۍ مو د موجوده خیبر پښتونخوا یا ګندارا په تاریخ، لرغونی آثارو او په دې خوره د تیر وختونو تازیبونو او کامونو په هکله معلومات درکړي وو. نن به د خیبر پښتونخوا سرخار پېښور د تاریخ او دلته موجوده لرغونی آثارو په هکله خبرې کوو. پېښور د نړۍ په هغه څو ښارونو کې شمار دی چې خواوشا 3000 کاله زوړ تاریخ لري او د پوهانو په وینا تر هغه وخت نه تر اوسه پورې آباد ښار دی. پېښور د درې اړخه قبایلي سیمو لکه خیبر ایجنسی، ممند او د پېښور نیمې قبایلي سیمو سره لګېدلی دی او بلخوا د دې پولې، چارسدې او نوخار ضلعو سره هم میلو دي. دا خیبر پښتونخوا د لرغوني آثارو د محکمې ډایرکټر ډاکټر عبدالصمد خان د پېښور ښار په هکله وایي چې دا ګورګټلې او نور ځایونو کې د کنستو او سیړنې پرانا کې پیښور 2500 کال تاریخ لري او د نړۍ په سو خارونو کې دی چې تر اوسه پورې خپل وجود یې ژوندی ساتلی دی.
پیښور مونږ کلیم کړو چې دا د ساوت ایشیا یا د سب کانټیننټ ون اف د اولډست لیوینګ سیټی ده. دی 2500 سال پرانا مونږ وایو چې زوړ یو ښار ده. هغه ځکه وایو چې دا 2500 سال نه اوسه پورې مونږ سره کانټینیوس یو سیکوینس کې دلته مونږ ته آثار ملاویږي او دا واحد یو ښار ده چې دا چېرته ختم شوی نه و، ابنډنټ شوی نه و، اجاړ شوی نه و. نور داسې سایټس دي لکه هړپ شو، موجدړو، آیو خاص وخت کې آباد و، بیا پې آفت رالو نه ختم شو.
خو بیا څېړنکار، مورخ او لرغونی آثارو ماهر احمد حسن دانی په خپل کتاب پېښور هسټارک سیټي آف دی فرنټیر کې لیکي چې پېښور ښار 15000 کال زوړ تاریخ لري. هغه وایي چې زرګونو کال وړاندې دلته د ایران حکومت عملداری وه او هغه وخت د دې نوم کاستروس او چې د ایران اومي صوبې پکتیا یو مشهور ښار و. بیا وروسته د ایران بادشاه افروال زوی او شنګ په وخت کې پېښور ښار د پور شاپور په نوم یادېدو. خو بیا د لرغوني آثارو د محکمې پخوانی ډایرکټر او لیکوال پروفیسر فدا الله سهرایی وایي چې دا پېښور اهمیت هغه وخت زیات شو کله چې په ګندارا کې کوشان خاندان خپل حکومت جوړ کړو او مهاراجا کنیشک په 1328 عیسوي کې د خپل سلطنت پلازما د پوشکلوتی 400 په ځای پېښور وګرځوله. د ده په وینا دغه وخت پېښور د بود متمنونکي لوی مرکز و او هم د دلته نه د دغې عقیدې خلک تر چین او جاپان پورې لاړل.
کنیشکا چې کله بادشاه شو دا د کوشان خاندان عظیم بادشاه نو هغه دارالخلافه پېښور ته کړه. اشوک چې کوم مذهب دلته داخل کړو بود مذهب هغې ته مونږ هینایانا بودیزم ورته وایو. نو د مهاتما بود لومړی بود چې کوم دی د ګندارا کې جوړ شو چې مونږ ورته اپولو بلودهر ټایپ آف بودا وایو او دا د دې ځای نه چې کوم دی دا مذهب آخر کے آخری جاپان نہ مخ کے دا چکم دے دا مذہب لاڑ.
د بخلی عمران رشید عمران په خپل کتاب د پېښور دیوالونه او دروازې کې د پېښور ګڼ شمېر نومونه یاد کړي دي چې پکې پور شاپوره، کنشپوره، پشتپور، پېښاور، پېښور او پېښور شامل دي. خو بیا د عبدالولي خان پوهنتون وایس چانسلر او د لرغوني آثارو کارپو ډاکټر احسان علي د پېښور د نوم په هکله وایي
پېښور کې ډېره لویه ستوپا وه چې پېښور کې هغه ستوپا کې د مهاتما بود هغه ریل کیسکټ ملو شو نو هغې کې د پېښور نوم کنیشکا پورا خدا نے پیخور نوم بے نمو یا پشپ پورا شو یا پرشور شو یا پیشاور شو یا مغول والے پیخور نوم کے خود
دا پیخور خار پا تاریخ باندی نظر لرون کی او لیکوال زور دروانی وای چه پیخور دا تیر وقتون راسی تر اوسا پوری دا تجارت لوی مرکز او دلتا دا هر قسم کسب خلق او بازارونا موجود او نزک ورتا دا پیشاور یعنی دا کسب کون کنوم ورکلی شو
پیخور که اسم او بازارون دی آ بازارون اخپل اخپل نامی دی آ بازار که اغا خلق دا امک کسب کارونا دی او دا پیشاور کم خلق نا کسبگر پیشاور پیشا کسب دا تیوی جو کسبگر خلق نا آئل نو خلق آئی آل تا زمانه که تعلیم نو دا آئی طول نا غط احساسا و کم تعلیم چو کسب
دا غشان پیخور پونتون که دا تاریخ سانگ پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال وای چه پیخور او در خیبر یو بل سره لازم او ملزم دی او کلا چې به هم څوک حملاور یا تاجران د در خیبر په لار راتلل نو پېښور به ړومبی پړاو او نو ځکه ورته پېښور وایي
د پېښور او در خیبر لازم او ملزم دی. کله به په دې دره باندې قافلې راوړې دي نو د هغې ړومبی پړاو به په پېښور کې او پېښور د دې دا نوم هم چې کوم دی نو دې ته پېښور هم دغه وجه نه وایي. دانی صاحب وایي چې دا د پېښاوردن چې کوم د فارسی یو ټکی دی د هغې نه وتی دی یعنی ړومبی راتلونکی والا نو دا خار وچون کی ڈومبے رات لو چې کله ور دې درې نه خلق راوړې ده نو پیښور به ډومبے رات لو دي ته دانو نو د دې وجه باندې بیا پېښ آور یا پېښاور بیا رستو ته نمګه پېښاور جوړ کو دا نوم د دې پریوتو.
د تاریخ کتابونه لیکي چې 15مه صدی کې کوشان خاندان حکومت په ګندارا یا پېښور کې هغه وخت زوال وشو کله چې وایډ هونز په پېښور قبضه وکړه او دلته د بود مت ټول عبادت ځایونه او ودانې ورانې کړې او مرکز یې د پېښور نه هونز سوابې ته یوړو. د انګریز په دور کې د نارت ویست فرنټیر صوبه یا موجوده خیبر پښتونخوا په هکله لیکل شوی امپیریل ګزټیر وایي چې د وایډ هونز نه 200 کاله وروسته سیتین، پارتین، ترک او د هندو شا شاهی وختونه تیر دی په کال 1800 عیسوی کې د راجا جیپال راجا انندپال او نور د هندو شاهی دور او چې بیا وروسته د غزنوی خاندان مشر سبک تگین په 1908 عیسوی کې راجا جیپال ته ماته ورکړه او دلته اسلامي هیواد بنیاد کې خود هم د ځای خاندان محمود غزنوی یو لسمه صدی کې د هندوانو راج ختم کړو او پیښور کې د اسلام بیرغ پورته کړو. دا محمود غزنوی د مرګ نه پس د غزنوی حکومت کمزور شو او پیښور کې د غوري سلطنت او بیا سلجوکي او د منګولو وخت کاری. عمران رشید د پیښور په حق له خپل کتاب کې لیکي چې شپاړسم صدی د تیموري خاندان دور ظهیر الدین بابر نه پیلېږي، خو بیا چې کله 1918 کې په پیښور د مغولو گرفت کمزور شو نو په کال 1918 کې احمد شاه ابدالي پیښور د خپل ولکې لاندې راوستو. د دې نه وروسته څو کالو دپاره بارکزی خاندان د سرداران پیښور په نوم په پیښور حکومت کړی و او بیا د کال 1918 نه پس سیکانو پیښور فتکړو. په کال 1905 کې انګریزانو د سیکانو نه پیښور واخیستو او د کال 1908 نه پس پیښور د پاکستان په برخه کې راغلو. پیښور کې د بینظیر بټو وومن یونیورسټي وایس چانسلر ډاکټر رضیه سلطانه چې د پیښور تاریخ باندې پی ایچ ډی کړې ده وایي چې دورانی دور کې پیښور د افغان ریاست د یخنې یا وینټر کیپیټل او
دورانیانو د کوم دلته امپایر او د افغان امپایر چې وو چې احمد شاه دورانی د هغې فاونډر دی، نو هغه دوران کې خو کندهار د دې دغه دارالخلافه وه، خو کله چې د هغه جانشین تیمور شاه هغه چې تخت باندې کېناستو نو هغه څه وخت پس د کندهار نه هغه تخت کابل ته شفت کو، دارالخلافه کابل شو. او په دغه دور کې بیا په یخنیانو کې به دغو داسې وینټر کیپیټل چې وو نو پیښور او سمر کیپیټل چې وو نو هغه نو هو کابل، نو تقریبا نیم کال به دی دیسه کې دیسه نه به په تخت باندې کېناستو او خپل بادشاهي به کوله.
پیښور کې ګورګټلی د شاه جی ډیرې کوټلا محسن خان بالایسار کیسه خانه پیپل منډه د پیښور دروازې او دیوالونه د تیر وختونو او تهذیبونو پاتې نښې دي. دا پیپل منډه په حق له پروفیسر فیضا الله سیرای وایي چې کنشک بادشاه په وخت کې دلته د پیپل اونه نال شوې وه چې بیا وروسته خوشا 1500 کاله د بابر وخت پورې موجوده پیپل منډه کې ولاړه وه.
کم اونې لاندې مهاتما بوت ته دور حاصل شو، یوه څانګه د اشوک زوی چې کوم دی سریلنکا ته وړی و، کنیش چې کوم دی نو هغه یو څانګه دلته را وړی و چې هغه پیپل منډای کې هغه هغه کړی. نو دا دومره لویه شو دوه ونه چې بابر چې راغی بابر وی چې وخو داسې خو دا خو عجیبه ونه ده دومره لویه، خو بیا هغه وخت سره هغه اوچا شو هغه، خو سریلنکا کې چې کوم دی نو هغه لا اوس هم هغه ونه چې کوم ده ژوندی ده.
پیښور ته د ګلونو او باغونو ښار هم ویلی شي، چرته چې د ګنداره او بیا د مغولو وخت کې باغونه د ښار ښکلا یو په دوه کړې وه. د لرغوني آثارو ماهر زور دورانی د ظهیر الدین بابر د دور په حق لوای چې دا بالایسار کله هم په دغه وخت کې بیا جوړه شوې وه او د دې د چاپیرچل په حق له بابر په خپل کتاب کې لیکي.
څونه د فخر خبره ده چې هغه هر کله راکوش شو خیبر د غرونو لاندې راکوش شو هغه بیا راغو پیښور ته، رومبنی ځای چې هغه خپل دلته یو قسم قلعہ جوڑا کا تو آگا تو مونن سباب دا بارا سار ہوئی تو آگا بیا تو اس کے بابری کے لیے کلے دا جزی با مازی گرے کے دل تب ناس با ہم آگا زیو سالا نا خکڑے دا وہ ماں با کتو چی یار زدان دی دے دیرے نا طول لان دی اچھا تا دیرے با کنا تا طول سبزا با باغونو او بو
دا سرحد کنزرویشن نیٹورک یا دا پختونخوا دا لرغونی آثار و دا سارن شبکی یو غلی عادل ظریف دا سکانو دا دور پا حق لوائی چی پا دا وقت کی پا زائی مسلمانانو باندی دیر ظلم هم شویو، خو دا پاولو او ویټیبل چې د ابو تبیلا په نوم پیژندل شو د پیښور نه ګیر چاپیره دیوال او دروازې جوړ کړی وي چې مقصد یې د پیښور حفاظت او
جی پخوانی د دروازې چې کم دي زما خیال کې دا د سیکانو دا غینه لګ د مغل دور نه دا رخ شو چې دا پخوانی ښار چې نو دا غینه بهر چې کم دی نو دومره آبادی نه وه، او د ښار چې کمو نو په دې دروازې دا 24 دروازې وي که څومره دغه ګیر چاپیر راته وو، نو دې ته ورلډ سیټي هم په دې وی چې د آبادی ما تاسو وی چې دې کې دا 1 لاکھ نه هم کم آبادی وه.
دا چې پښتانه او نور کامونه په پیښور کې د کوم وخت نه میشتي په دواب کې د پیښور پوهنتون ته تاریخ څانګې پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه وایي چې اوه مسده کې پیښور او خیبر پښتونخوا نورو برخو ته پښتانه په غیر رسمي یا ذاتي توګه راغلي و، خو بیا د ظهیر الدین بابر په وخت کې پښتانه پیښور ته په ډلیز شکل کې راغلي دي.
نو دا مختلف فیزز کې دلته کې پښتانه مایګریټ کړي دي، او بعضې سیستماتیک د دې مایګریشن دي او بعضې ایررېګولر مایګریشنز دي. کنه نو هغه ایررېګولر مایګریشنز چې دي هغه 7 سنچری نه بعضې خلک وایي چې هغه ټایم نه دا شی شروع شوی، او دا بابر په زمانه کې هم دا راځي چې بھائی هغه هم پراپرلی پښتانه دلته کې سټیشن کړي وي.
دا ګلونو خار پیښور وخت په وخت پښتنو شاعرانو په ټپو چاربوتو او نظمونو او سندرو کې یاد کړی دی. دا خوشحال خان خټک پنس ک پیښور خار د هر دیار نخه دی، نو بیا رحمان بابا د ظالمانو حاکمانو په سبب پیښور او ګور یو ګرځولی دی. دا پښتو اکیډمۍ پخوانی ډایرکټر ډاکټر راجولی شاه خټک په دې کله وایي
پیښور ډېر ظالمان حاکمان دی، نو رحمان بابا سبب د ظالمان و حاکمان، یعنی حاکم کے ظالم سے داغ دا وجنا گورا گورا پہ خبر ڈرے والا یو دی، نو پدی کے اس فرق نشتا نو دغا داغا وقت حالات واقعات یا گورد سے نو رحمان بابا آگے پہ اشارہ کی.
خود تیر صدی دا اتم لسی دی راسی دا پختنو اولیسی شاعرانو کلم او دا دی سمی ادب او شاعری پا دغه درد کی دردی دل اخکاری دا نور شاعرانو پرنگ اولیسی شاعر او کام پرست رحمت شاہ شاعل پنیز دا امنونو راسی دا گلونو دا خار پا تو گایات پی خورتا یو پختون دا گلونو نپرتا حس نشی پردولی آدر دردو مرد گلونو
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی.